زلاله وموندل شوه خوایا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلا وطنې کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلاله شمی وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي دوی به ورنه ملاتړ وکړي، خو دا پرېکړه یې د هغې شخصي تصمیم بللی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمز جمعه د دسمبر 19 ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې اړه چې اغلی زلاله هاشمی اوس چیرې ده او په راتلونکي کې تصمیم څه دی، هغه په هغې پورې اړه لري. خو که چیرې بیا وغواړي هنر پیل کړي، هغه څه چې د موسیقۍ د انسټیټیوټ له لاسه پوره وي، موږ یې په خدمت کې یو او هیڅ ډول ملاتړ به ترې ونه سپموو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې د روان لمریز کال په وري میاشت کې د نادرک کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و، تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یوه امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلالې وروسته د دسمبر په 13 بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستانه د وتلو پرېکړه یې خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړی دا هم ویلي چې په تېرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ وه او هیله یې درلوده چې یوه ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري، خو دا چې کوم غږ جزئیات یې نه دی ورکړی. هغې په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي که نه څه نه دي ویلي. د زلالې هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د روان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مېرمنې له نادرکه کېدو یې میاشت اوړي، خو ادعا یې کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څوک غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانې بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلالې هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تروسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې و، ویلي و دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مندي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ټلې خبرې نغمې ازادي راډیو ته وویل
از رای که انتخاب کردیم بر نمی گردیم. نوزما زلالت هم دا پیغام ده چیز کمیلار نی چی انتخاب کردی باید پشان سی پر مختق وکی خیصه خیصه سندری دیوی او خپل هنر تا دیده اما ورکی.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهوره شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ. خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقۍ غږول او هم اوریدل بند کړي وای دا په اسلام کې حرام ده. د یادونې ده چې د زلالې هاشمی تریتم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځانه سره درلوده چې آریانا سعیدی هم برخه وه.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د لندې د دیرشمې پر شپه یو شمېر کسان د یلدا شپه لمانځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په ځینو سیمو کې د یلدا شپه لمانځل کیږي او ځینې څېړونکي په دې باور دي چې دا دود زرګونه کاله مخینه لري. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د قوسیا لندۍ وروستۍ شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا. زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی. د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترېنه راووزي داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه. د سباون وینا ژوند یو تور اوږد شپه د یلدا ژوند یو تور اوږد شپه د یلدا ته پکې هر شیبه فال ګورې د خپل تقدیر منګی توا چوي رڼې هیلې زه دې په سترګو کې سهار ګورم ته ترې راوکاږې وړې هیلې په فال دې وخیژې څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا موږ پکې هره شیبه فال ګورو راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني څوک وایي وینمه په دار منی چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی چا یې له زړه څخه فریاد وړی ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا زه پکې هره شیبه فال ګورم کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وی
خصوصا په یو کورنیو کې چې کتاب سره سره کار لري په دې ورځ باندې تر ډیره کې نه نقلونه چې یعنی په کلر کې کیسه وایي سره یو بل تر ډیره وخت ناش دي د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچي البته چې پالونه په نورو برخو کې ماشي لکه په منګي کې چې ځینې پالونه اچي یا نور واجونه دي
یلدا د منی د پای او د ژمی د پایل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سینه لمانځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګه کړي دي.
ځنه هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په ممکن مو ورته وای زړی ژوند دی وي هغه خلک بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا د عادي محفل نه جوړوي په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپې د پاره په خو نیول کې مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا نور وي په هغه کچه باندې نشته دي اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي اما په خو په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولي کې یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړی
د غزنی اوسیدونکو حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وی چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي
په شیرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شیرو کې یلدا یاد کړی ده خو د سه خاص پرګرام به د سينو سي څوک یلدا شپه ولمانځي لکه نن سبا فکر کوم دا مهاجرتو یې د تو خصوصا د افغانان د ایران ته ولاړل راغلل او نو بعد دې نه دا یلدا شپه سره اوس افغانان خصوصا د شهر خلک ډېر لمانځي او دی یلدا پښپ باندې فالو نګوري دی پرات په پدلا سما بیا عین اندسه لنده یو باندې به لنده به ویلې او فال به پکوت مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پری وای بیا به نو ایو کمپالا لا یو رجایبه ور سر ور واچوله او بیا به ورته مخته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کې شوډلې او بیا به په دې شاوخوا څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتری وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپل یو نشانی په هغه اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني. د هغې څادر لا د کمپنۍ لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپل یو نشانی واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا به مثلا یوې میرمنې به بیا داسې د کمپلې لاندې په اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده. خو مخکې له دې چې دا نشانی خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به سې د هر چا وه. نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین همدار از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپلمانځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر المنزل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پښپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شدي چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر یو وسیدونکې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي. نجونې او ښځې سره راټولیږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو لپاره دود دی. د څلورمې هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلی د یلدا په اړه لیکلي: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همدار از لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلیږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغم د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعده شي. دغه اړخیم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف له مخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت شپه شو، خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړید.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای، د دوی غونډې تو په ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه،
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادي ملمه په پروګرام کې را سره لستکړو پاتې محصله بریاز واک ده. بریاز واک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریاز واک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و، هیلې څه دي تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولې څه کارونه یې کړی دي، زده کړې لکم ځای پیل کړی دي، نور سرگرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور زده دي. نن د ازادې ملما په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم، ستړې مشې، منله دي چې وخت پرېښود موږ سره خبرې کوي. پایل ساسی لا نمرنی و زدکر کوم چه خونزی مو چرتا پایل کرده او پیاد دیدی چه خونزی تا بولی بی؟
سلامون افرد جانه تاستا و دازده راژیو بلو بلو ناولیدون که تا بری از واقعی ما خوشحاله ایمش تاستا رستای ما بلی و نیستاست سوال پا جواب کی کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم، د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس د مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې یو څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېر نه سي تل مو په ذهن
کې. ستونزه نه وي راته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و، او کله چې مور تاسو ښوونځي ته وړي وي ساسي د مور د زده کړو په اړه ته ووایه، لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه. چون که چېرې زه ولایت مشخص کړم، خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستي کاسته یا هغه یو فامیده پو کاسته یا هغه یو سواداره کاسته سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا ول درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي، وایي تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي شامل
کړي. چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي او که نه؟
بلې، ما یوه ملګری وه صنفي مې وه چې اوس هم خوشبخته نه سره ارتباط لرم، بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع که ختم وکړه، پوهنتون مو شروع که ختم وکړه، اوس هم سره ارتباط کوم. زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګرې شریکه، که وایم چې د خور ماته کمه نه ده، اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم، او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده، ډېره خوږه شریکه مې ورسره. که چېرته نوم واخلم، غلی فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه ایمډي ډاکټره ده، او هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو ویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ، کلونه کېږي، په مخکې لدې چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه له تاسې وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه یې کومه. عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي، یو څه لنډ مهاله وي، ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ساسې ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بله بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې اته دېرش نفره دولسم نه فارغه سوي، په دغه اته دېرش کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو. دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صنف نه شروع ده تر اوسه پورې دوامداره ده، خو زما په نظر تر ډېره غټ همدا لامل یې دا ده چې ما او دا په یو څه کې کېناستل، دوه نفره چوکۍ به وي، موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما او دا په عیني حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول مره وم، دا د صنف دوم نمره و، یعنی پام دوی که چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستی پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو، نو طبعا یو انسان که نه د هغه انسان سره جوړ جاړی کوي جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي، هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي، تر ډېر حده پاتې کېږي، اوږده پاتې کېږي. نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدو کې دی.
بریا جان، دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بلې، زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلی دی، ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مویله هغه مې هم زابل ولایت کې ویلي. تقریبا ما څلور پنځه کاله هم هلته پسې استادي کړې. له دې نه وروسته که چیرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې، ما بیا وروسته قندهار ولایت ته زه تللی یم، هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی قندهار ولایت کې. قندهار ولایت کې ما بلې د قابلگی بخشنم فارغه ما ام د قندهار ولایت کې د یوزنو شخصي مشرف خانو سره ما کار کړی دی. خو په وروستیو کې چې ما خپل طب پوهنځی شروع کړه په نیمای کې رانه پاتې سوه ام د قندهار ولایت کې، او فعلا که زه درته وایم فعلا زه په کابل ولایت کې اوسیږم.
یا د دومره ولایتونو بخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي، ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ، زده کړې مو کړې، کار مو کړی. په تیرو شلو کلونو کې په دغې ولایتونو کې جګړې وې، جنګونه وو، او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي، ښځې باسواده نه دي، کارونه نشي کولی. او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي، بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي، که څه هم اسانتیاوې ډېرې کمې دي، خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلې. دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل، دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده. چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم، زابل میشته کس وم، څه فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي، اندغو د زابل ولایت نور ولایت ډېر په دقیق معلومات لرم. دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده، حقیقت لري، واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کړه دا ځون ولایتونه دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی. خو د اوس نه پخوا پرتله ښه و، که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي، حالت نور هم کړکېچن شوی دی، خراب شوی دی. پخوا هم همداسې و، نجونې چې دی خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هغوی درسو تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل، یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه، یا مثال فرق که د صحت بخش کې وایم، که د زړه تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم، دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې. یعنی دوی خدا ده چې مثال د کورنۍ نه پوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه، دا خبر ته ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلود.
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي، د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي، نجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ و ورته ډېر پام کوو، یا به یې ورته ارزښت درلوده، دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف وایي یا دیني زده کړې نورې وکړي؟
که چیرې اوس وخت راسو، که چیرې اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي، مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي، جوړېږي. خو که زه په د مخکې خبره درته وکړم، نه داسې کوم څه نه و. حتی نجونه سوی کولی چې موږ ستاسې په عادي اصطلاح که نه مورا چې دغه دی ملا صاحب که نه مېرمنې ته وایي، حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي، لاس کې ونیسي، د مورا کور ته لاړ شي، دوی یو دیني توری مثال زده کې دیني زده کړه وکړي. وی خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال و کلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد، هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي، د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا په پرتله زیات شوي دي، او استادي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي. پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري، یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ستاسې چې هلته اوسېدلی یاستئ، وضعیت مو کتلی و، نجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د عصري او نه هم د دیني زده کړو اجازه یې درلودله، په دغسې ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدئ چې د د زده کړې اجازه تر لاسه کړې تر پنتونه پوري او بیا لاغې نو وروسته بل ولایت کې واده وکړې په دې اړه ته وایا.
ډېر مننه چې ما وسره مخبل خبر کولې د اولاد کومه بیراس چې د یغه مور پورې ارتباط لري، کار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چیرې موږ فکر وکړو دغه نجونې چې مخکې قصه وکړه چې مثال یې هر څه نه پاتې وي، ما چې به تر ډېر حاته د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی او بنسټ په ما کتل، د هغوی پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل کاکا خیل ده، د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فارس کدوغه په خواند په ارزښت نه پوهیدل. خو خوشبختانه زه وایم خوشاله یم، خوشبخت یم چې ما پلار خپل ډاکټر وو، ډاکټر دی او مور مې هم دوله سم پاسه ده، نو هغه درس او تعلیم مثال په خواند پوهیدل، هغه پاره وغشتلې او سم پاره چې ولدون نور پر مختل کې لوي طریقه نه لوي طریقه موږ باندې تعلیم وکړ، تحصیل وکړ، موږ د پاره ډیر کوششونه وکړ، ډیر زحمتونه په ډیرو خراب شرایطو کې یاد تر دې حد پوري چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوا چې مثال ته څه کوي چې خپل ورانې لږې مکتب ته پانتون ته وظیفې ته یا څنګه څنګه، خو ما پلار مبارزه ورسره وکړې، ما فامیل دغو خلې خبرو ته ونه کتل، نو د دې راضي ما د کومې راضي ما د درس تعلیم راس پامدو کېده لارم
مور ډیر کوشش خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش وی کم مزمن کې تکړه وی
نو واستاس نه چې فردا جان چې واچ مبالي غادي وکم چې د رپورت لاره نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم زه د څلورم صنف ته دوه سم پورې اول نمره وم او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځه نه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه اته نوي فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم، ډېر کوشش مې کړی و اخن تر اوسه پورې ډېر زما تېر وم، ډېر کوشش کوم او زما چې د خوښ مزامین و ساينسي علوم، ساينس څنګه نه فارغه یم، ساينسي علوم مې ډېر خوښ و، اوس هم ډېر تعقیبوم، ډېر وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقې او شوق تر شا کم سیلت خو نه و کنه هم داسې وختل دې شز ذکر وکړي یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې توادار کړی چې من باید لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي خو وظیفه پیدا کولای شي اقتصاد سمېږي، ځینې کسان بیا په کورنۍ کې له ستونزو سره مخې بخت سنجونی کورنۍ دې ته تشویقي چې باید واده وکړي یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي، خو لکه په وختونو کې به دوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې ذکر وکړي ځان تکړه کې چې اداقل دوی ته د خلاصونی ولار وی تعلیم به کول، تاسې کوم دلیل خو نو چې تاسې دومره ذکر ته تشویق کولای
که چرته د زړه خبره وکم زه دایم زړه خبره کوم تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایئ، تر اوسه پورې هم زه داسې آرام نه یم کېناستلې، ما هر خواته لاس اچولی دی، زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي دغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایطو له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات شي، زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپل وتوانېږم، خپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل په خپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم، ځکه ځینځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړی، حتی ما بندوم کس خبر سوی نه دی، دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته، ځکه وای کنه ویل کیږي په هنو یا چا څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وی هغه داس دغه لار خپل رڼا یو غسر چراغ رڼا خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وکړي هغه اینه خدای ته تورش پښکاری هغه په تاسو پکې څل دلای شي هغه که چیرې دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سل کولی هغه مجبور بل چا ته وایي، یعنی که زه درته هم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دوه تر څنګه هغه ته مړ احمد نه دی ورکړی سما ته ټول هم دلمه نه ده چې زه خپل مشکل خپل حال کما او دا هغه وخت کې چې انسان په هغه ولر تجربه ولري تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګیزه چې تاسو سره د چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجي نه سړی خلاص شي او خپل کار په خپل وکي، دا ډېر ښه ده او دا ښه ده چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت را لویه شي بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایا، آیا په مالي لحاظ باندې هم داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسې خاون پیسو تا یا مثلا نو پیغم ورور پیسو تا پلار پیسو تا باید ډیر سړی ضرورت نه لري او د څومره ازادي وي خزي ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکي.
بلې زه درته وایم ان تر ډېر هدف پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس ګټلې غ ډېر خوند کوي. هغه که موږ وای کنه زه واړم فصیح خبرې وکړم داسې څه وایم چې هغه ټولې مصر قبول کړي چې خپل لاس خپل څه ګټلې که څه د پلار پیسې راکوي خاوند یا ورور را څنګه څنګه خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندورې بی احسان بی مینت زه دې ته ډېر ترجیح ورکوم. دا ماته ډېر خوند راکوي چې زه پخپله وګټم حلاله وګټم او پخپله وخورم. ته ډېر هدف پورې چاته احتیاج نسم څومره چې وسیم همدومره کوشش وکړم همد پخپلو پښو باندې ودرېږم. ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاست. کور کارونه په اړه ته وایي تاسو ول چې واده مو کړی ده د رسم رواج په اړه بل ګرسه درنه پښتم د کور کارونه په اړه ته وایي کور کارونه کوم ته کړی کنه
پیدا جانې د خو داسې سوال دی زم که دا غري بل کسمه په اشتباه سوال وای شاید هغه درته رښتیا وای. بلې هو بالکل زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی. نو دغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي. تر ډېر هاته پورې کوشش کوم چې د کور کارونه کې هم پیاوړی واوسم بریالی واوسم. مثال کا او اشپزی وی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې او
اشپزی کې څه پخوالای شي؟
بلې اشپزی کې زه که درته وایم منتو ما د خوشې غذا ده ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پاخه یې کړم او د تر څنګ قابلي پلو اوزبکي پلو
دیکه زه ډیر کوشش کوم. او ساسي د سیمه بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزابل یا کندار دوار ته تم شو غلطه خلک څه ډیر خوري څه ډیر پخوي علاوه د غوخه نه وایا
کلاس وای ما علاوه د غوښه نه څه وایم زابل لات کې مثال کندار د زون د طرف زون کې چې دی هغه د دې زو سیمه ایس خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو یې مثال التوري ورېجی په خول په ودونه کې ډیر وسري واج سوي دي دی رحمت ورکوي د خوړو ته د سبو په خول خړل دوته ډیر رحمت ورکوي او د سره سره هغه د دې سبو خانه غذا چې دغه وي دغه شروع واده ډیر خلک خوشحالي
اتمن د پسې شروع وبوي. افغانستان د جنوب خلک کندهار او هلمند او زابل خلک کتلی دی عموما دوی غوښه ډیره خوري او بیا د پسه غوښه بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه سره غوښه سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډیره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلې دی هغه طرف خلک د غوښې سره ډېر علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته وایا واده څنګه د پیسې په پنجلې باندې هلته څومره اخیستل کیږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی دلته کچېری وکونډې فرض کړه کنه یو څوک دا شاسو واده کوي چې هغه بل چا پریشي وي دوی واده سره کوي د هغو یا کمترین ولور 4 لکه دی خو کچېر څوک غواړي چې باسي واده چې سره واده وکړي پیغله سره واده وکړي 15 لکه 1 لکه 6 لکه اوس هم همدا ولور دی. هلته نه جمهوریت کې پخوانی وختونه کې پخوانی نظام کې شو ځوانان شو کاروبار ته پیدا کېده کسب او روزګار وو تر ډېر هدف پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته جګل ورته کولای شي. خو اوس متاسفانه ډېرې ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېرې ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همداسې مجرد پاتې دی دوی واده کول ته بې خسبه نه شکوي ځکه کاروبار نشته دی دوی چې کوم وظیفه اصل لرلی هغه پرې بندې سوي حتی دوی نسي کولای چې یو شخصي کاروبار ځانته دوی دومره سرمایه نه لري چې ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیسي. نو ولورونه په دغه طرف کې موږ چې دی نسبت نور طرف ته جګ دي لوړ دي.
تاسو ول چې باسواد انجنیر سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او بسواد انجلۍ سره سړی واده وکړي؟ ځکه کله کله داسې وي چې کله انجلۍ بسواده شي، زده کړې ډېرې شي، یا کار کوي له کوره بهر، یو ډول سړی ورنه یریږي، یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي، یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډېره، یا د نورو خلکو سره ناسته ولاړه ډېره، د زړه نښه کوي. جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ورکوي باسواد انجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې؟
بله، تر ډېره حده پورې فرق لري، فرق لري، داسې فرق لري. مثال چیرته د هلک فامیل خپل هلک سیواداره وي، هغه پور تکړه وي، دوی فامیل سیواداره وي، فرض که زوم کوي، یو بل اصطلاح فرق هم نشي فکر کوي، هغوی تر ډېره حده پورې همداسې کس وي، داسې انجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي، د دوی په شان مثال فرهنګ ولري، تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی، فرض کړي یا هماغسې د یو مثبت فکر خاوندان خاوند وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم، هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي، یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د بې سواده د سواد دایرې وتلی وي، د هغوی پلار مور بې سواده وي، فرض که د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي، هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې چیز چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري، کار لري، خو زړه نه ورته شکوي. حتی که چیرې زه وایم که چېرته مفته هم ورکوي، خوشي هم ورکوي، دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی د واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته مخ ترازی کیږي، یعنی زړه نه ورته شکوي. فرق لري، هغه فامیلونه چې خپله سواد لري، خپل هلک هغوی غواړي، غواړي سواد خپله خوله واچ، زه مثال فرض کړه سوادار انجلۍ غواړم، زه خپله سوادار یم، زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه سي، ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي، نه یې کړی، خو په بعد سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري، په هیڅ واجه مخکې ته خپل خبرې کې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي، په داسې فامیلونو پسې، په داسې نجونو پسې، په داسې پلار مور کورنۍ پسې چې ته وګوره، دا انجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي، درس کوي، تعلیم کوي، زړه نه ورته ښه کوي.
بیا د واده نور دودونه په اړه ته وایا، واده مو څنګه وي، څو ورځې وي، څومره مصرف کوي د زوم کور، ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه، نجلۍ ته څه جزیه پکې اخلي، دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستا دی په زابل ولایت کې، یعنې که چیرې دودونه خو مختلف دي، ځکه په زابل داسې ولایت دی فرده جانه چې د مختلفو قشرونو او قوم خلک ورته راځي، په کې اوسېږي. خو بیا هم که زه مطلق د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم، ولور خو هغه دی شپږ لکه افغانۍ دی، ولور دی، دا پیسې دغه فرق لري. پلورونه ستا دی چې ټوله پیسې اخلي، د نجلۍ ورکوي چې طلا واخلي، کور واخلي، مثال کور سیستم سره برابر کړي. خو داسې پلرونه بیا ستدي چې په نیمایي ورکوي، نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه، نیمایي مصرف کوي. او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستدي چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي، بیا ټولې نجلۍ ته ورکوي. موږ دا خپل واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي، چې بلې وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریز شپه یې جلا وي، بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچې ورته وایي، دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کور دی، پلار یې کور دی، وباسي. بیا نو په هغه شپه چې کوم ورځ چې وباسي دا د خپل کور یې پلار، بیا نو په شپه یې د هلک په کور کې مراسم نیول کېږي. په دې سار بیا پسې اتخت جمعې ورته وایي، که څنګه مور درېیمه ورته وایي، وایي درېیمه یې ده، بیا نو په هماغه درېیمه باندې راځي، ناوې م راځي، راوباسي، ټوله د کلي ښځې راټولېږي، خپلوان دوستان قریبان، ناوې ته چا پیسې راوړي، چا کالي راوړي، چا طلا راوړي، بس خدای وس چا څه راوړي، هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي. نو زموږ ودونه د زابل تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي.
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي؟
فرق لري، دغه د ناوې په کور کې چې ماویل د نکرز شپه نیول کېږي، فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا وي، خو تر ډېره حده پورې ډېر فوکس مصرف چې دی، لکه وایم په 100% کې 80% ټول د زوم د خوا دي.
قدم را ته وایي چې د کندهار او زابل د ښځې بخصوص د کندهار ښځې چې دي په غاړو کې ډېرې تکړه دي، ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي، کندارې غاړې ورته وایي. تاسې خپل هم خیاطي کوئ زده مو ده، په دې راته وایست چې دغه غاړې څنګه کېږي، او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا هم زابل ولایت هم دی، خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی، خامک، دوزي، غاړې، د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان درته وایم، امام خامکتوزیز دا خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم، چې خیاطي بخش نه فرق لري، خامکتوزی ده او ګڼتوزی ده، چرمتوزی ده، مهردوزی ده، واندا عادي لباسونه دي. زما ډیر فوکس چې دی زه خپل محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کا دا ورتای کنه ماکسی، ماکسی چې جوړوي یا چې کله دا ګنډ افغاني د پاره زه خپل کالي زه خپل په جوړو ماشين باندې بیا په دې باندې دا موږ کوم کارون پکو کومره دوزی کچرمه د دې بیا زه بل کس تور کوم. بیا دا ار کس خپل جلا بخش لري، ار کس خپل جلا ماهر کس لري چې څوک کومره دوزی فرمایشو کې هغه پکې څوک وای چې نه چرمه دوزی کومه کسان جلا دي ټول اړ خپل لاسي کار پکې هر یو خپل کار مسلک دی هر یو جلا.
او د د دغه پرته واساس د خپل کاروبار چا دونه مو وکړه تاسو اوسم کار کوي دام پم دی برخه کې ده ګټشته؟
بلې دا د خیتی په بخش تاسو کوم سوال
وکړ و ام دا یادم
زه خدای خداسته فرده جانې دا په فرمایشات په اعتبار لري زه تقریبا ډېر حد پر فرمایشات ډېر نه اخلم په دې خاطر زما خپل روزمره چاري او زه دا چې زه انلاین کارم کوم زما زیات دی که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم طبعا د دې درآمد هم زیات دی د ګټه عاید هم زیات دی. فرمایش په اعتبار تر نظر فرمایش نظر ته په کار کولو مثال په کار دی کور اعتبار لري خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه انلاین کارونه هم کوم انلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژه کې زه کار کوم نو زه ډېر حد پورې خیاطي کوم خو داسې ډېر وخت
د افغان انجونی اوس په پانتونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان انجونی کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ له تاسې اورم؟
بله بالکل، چون زه خپل کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول درسونه مې ویل خو چې هر څه بند شول امید مې د لاس ورنه که اوس مې د لاس نور کومه یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته چې نورونه خو شکر الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي څه مخې نه نیول صاحب خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي آنلاین کاروبار ته مخه کړي زده کړې ته مخه کړي همدا ورته مشوره ورکوم چون زه خپله ما قسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه زه فعلا آنلاین درس وایم آنلاین پروګرام کې کار کوم آنلاین شکل سره سوداګري کوم حضوري شکل هم ستدي خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دي ځکه په موږ باندې تر ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي چې مثال داسې به نه کوي تاسو چې غزي باید محرم درسره یو موږ شی اخلو سودا کو محرم غواړي اته ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ تنانه پرېږدي نو تر ډېر حد زما ډېر فوکس په آنلاین کاروبار باندې دی چې ټول خويندې مثال همداسې قوي اراده ولري مثبت فکر ولري دوی د هر ورځ کار وکړي کم کم کار دی وکړي خو دوامدار کار دی وکړي داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خوله ونه سوزدانه کوم زه دا وایم چې دوامدار کار کم کم تر هر څه ښه دی.
Yeah.